السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند سمنی پروګرام ته څنګه شوې خو په لومړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري راپورونه کې اوري چې د کندوز د شترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرون راهیسې طالبان په دې سیمه کې اول کلري همدارس د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرخي غاړې ته پاکستانی چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر ارزم مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یا د جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاودنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت ممیر اسد وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولي دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندی د قاتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندی د قاتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنامه محکمه کې د فرخوندی د قاتل دوسیه نه ده بشپړه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنامه محکمه یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندی د قاتل په قضیه کې د سلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول شوی. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر راتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته ځواب ونه ول سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
چې وزیران نه حاضرېږي او پیزای دي چې مجلسونه نه حاضرېږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای. اوس فیصله دا شو چې تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي، نه کمیسیونونه نه عمومي مجلس.
مشرانو جرګې نن هم د بهرنۍ چارو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه شو. د 215 میوند کولی اردو مسلین وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوی دی. د دغه کولی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوی چې یاد وسلوالو 13 ورځ ناوخته په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه مین ځای پر ځای کاوه چې پرې وچاودید. بل ورته په پکتیا کې د 203 تن در کولی اردو مسلین وای په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. د 203 تندر قولی اردو ویان ادرهیم قرلوق نن ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال د 34 ساعتونو را پدی خو په یاد ولایتونو کې وجل سوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله پدی اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین ولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کسان له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل شوې دي. د تلافیز واکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز وویل چې تلافیز واکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې پر قشار ښار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سپې. لبلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناکه هیواد بللی دی. ده وویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسی پر شاکی دای. د پنجشنبه په ورځ ویلی چې پر اسرائیل د داعش سختارې زډالې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږ 19 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې ووژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیسی وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپله تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 26 په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل شول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع و. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې او ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځ ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویۍ صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي دیوید سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% د زیاتې سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23 یې د مظاهرهچیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او درېیمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې یروان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه یې جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پاروونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریډا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکې میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشي په اډه کې د عملیې لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. همدرز د پکتیکا والی وای چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې ها غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
د تاسو پر رابطه باندې او د دروازې د جوړو پر رابطه باندې وا بالکل د فیصد ده او هغه دا غوښته نو تاسو تحرکات هم کړی دي چې تاسو زیاتر راوستي دي.
مشرانو جرګې ورسله هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپلې دروازې وتړلې.
دغه بې تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د دعا لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تېرو درېو میاشتو کې 504 اویانو نویو معیوبینو او شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړی شوي. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښه تاییدوي او وایي چې له پرون راهیسې طالبان په دې ولسوالۍ ولکه لري او افغان پوځیانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی دی. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی آریان، ستریم شپ خیر راغلی، مهرباني وکړئ د دشترچی اوسنی وضعیت څنګه دی، خلک څه رقم دي او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د دشترچی ولسوالۍ څه باندې 2 اونۍ چې د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده، خو د جمعې په ورځ، د تېره جمعه، افغان دولتي ځواکونو ادعا وکوله چې دوی د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمانداني ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته یې نږدې سوي دي. خو تېره ورځ، یعنې د شنبې په ورځ، بېرته د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمې دولتي ځواکونه نیولې او بېرته تر شا تګ کړی ده. دوی ویل چې نسې معلوم نه ده چې په څه بجو باندې دوی بېرته دغه ساحې سیمې نیولې وې او دوی بېرته یو ځل طالبان ته پرېښودلې. او د بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې د دشترچی ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته چې کوم عمله کړې او په شاته هم ولیدي او تلفات یې دام کړي.
افغان پوځیان به څه وایي دغه تلفات مني او که څنګه وایي چې جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې که څه وایي دوی په دې اړه؟
بلې خواته د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې 18 تنه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه وژلي دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک څخه تاکتیکي تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا هم په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملاً، او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی، دوی په څومره ستونزې لري عام خلک؟ فقط دغه په لنډه توګه ځواب کړئ.
عام خلک خو ځکه زیات له ستونزو سره مواجه دي ځکه دغه جګړو له امله دوی کرنې ټول له منځه تړلي دي، حتی کورنۍ په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتپي سیمه خو څه باندې 3 میاشتې څلې چې د طالبانو په ولکه کې ده، شرچین د طالبانو په ولکه کې ده. او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکزه نور ټولې سیمې وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د دشترچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل، البته ویل چې د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړیو چې دغه ولسوالۍ د جمعې په ورځ نیولې وه، خو بېرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بېرته طالبانو ته ورپرېښې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو .org ویب سایټ کې هم واورئ، البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. همدارس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره تاسو راخوا کړئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورنډ کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته جګړې هم شوې دي او په ترڅ کې دواړه لوري ته یو اندازه مرګ ژوبل هم اوښتې ده. خو پاکستانی پوځیانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیرهي وسایل د چارواکو په خبره چې دغې سیمې ته راوړي او خپل تحرکات یې پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان مرکه کړې او په سر کې د همدغو نویو تحرکاتو او تاسیساتو جوړولو په اړه باندې د پاکستاني پوځیانو د هڅو خبرې پوښتنه کړې ده.
په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین ته شوله، هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې وه، د دروازو د جوړو په رابطه باندې وه. او په هغې کې تاسو ولیدل چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو، او دوه بې وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته هلته تحرکات هم کړي دي، قطعات هم زیاتره راوستي دي. زمونږ قطعات ته زیاته ته ضرورت نه لرو، هماغه قطعات زمونږ په ډېره میړانې باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله، نو ساحې نه مې لیدنه وکړله ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه، او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خطونه چې په افغانستان کې موجود وو،
چې والته سرحدي قوای باید په سرحد کې پرتی نه نظامی نور قوات چې ځامنه به پرتی مونږه ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې یو افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب څو سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغره وال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغره وال وسایط هلته برملته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کټه دې منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی دې په دې باندې خبر اوسي چې دې خاورې ته بیا دغه سی په بده سترګو وګوري او یاد بیا دوی بیا حمله وکړي. لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړې، د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګو وګوري او یاد افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي، دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري څنګه داسې ستونزه رامابین ته شي، او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه رامابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو اطاعتو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې، او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتو را په دې خواته دغه څه غوښتل چې کار او په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده، صرف په لفظي ډول باندې موږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه باید جوړه نه کړو، د جوړولو په جریان کې یا په دغه جوړولو په جریان کې دغه پیښه را باندې شوې ده. موږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې جواب په مرمۍ ورته او بالاخره مرمۍ جواب درته دی ولې چې موږ هم سره جواب ورکړی دی. موږ کته دې ته اجازه نه درکړو ان شاء الله د افغانستان په خاورې کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه پورې
یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړوله ته حالې ځلې کولې
خانه ده جوړه کړې، تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړوله، دروازه جوړوله، دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل دامه بنت شوی ده.
د پکتیکال والی امین الله شارق سره مو د ازادي راډیو د خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اوریدل. ښاغلي شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمل ولسوالۍ ته څیرمه ډیورنډ کرښې غاړي کې نوي تحرکات پیل کړي، البته ځینې وسایل ځای پر ځای کړي دي، خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځواکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نږدي چې پاکستاني فوجان خپله دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې ته. البته د هغې احتجاجیا غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې، د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. نادی صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنه کړي، خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي ارګانونو له لارې د جلسې مورد کې نه، دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکیرو بې تفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جزې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي او حکومت باندې غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دلته فایده لري که نه لري؟
مشرانو جرګې د یک شنبې په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و، خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم دراز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخ
مخالفت سرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته خلک وکړي. آماده چې پخپله یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي ورته ووایم. نو معنا یې دا چې څوک به کار به څوک کوي. نو
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خواتر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نښتو وروسته هم په جلریز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسېده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته وایي ستاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 549 مایوبینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. د سل کې چې تر 2000 د ډیرو شهیدانو مایوبینو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبینو د کورنیو د ډیرو دوه عوامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په ان حال کې د لوی روم زکو کلی وان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیرېدو لامل بلل کیږي. ډېر مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
14 یو دغه په دیدو څخه د چلامل ډیر کسان وژل کیږي او جین د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو حمله ځانمرګ بردون او د سړک ته غاړي د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 1504 وطن نوي مایوبین د زندراشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وای کسانو سروې وسی پروان مریض کال کې تر زورو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللی دي. نوزادوال وای په لورو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا وی ورسته کورته ځو دوی ته مراجعه نه کوي.
اما د شیدان مدونو مکمل نه دی مدوم جګیالته د شمالي ولسوالۍ سره چندان خلک رپته امدم کنه چې کولای کی وکم دغه خبر نه دی چې د ځمانه پر شي دولت ما سره څومره کوي د ځمانه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي. موږ په ولسوالۍ کې نمائندګۍ نه لرو چې د دې سره روزمره په تمال کې څو وې پامه وو راځ په لاس نه درګړي دا چې ستاسو ما او د بل د خپلې څخه خبرې دی هغه خلک روزمره روان دي او که ته موږ اماده یې په څه اخلاص یې ډول سره کارونه سرته رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالۍ کې 14 کال کې جنگ دی. له دې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کار او ټولنیزو چارو ریاست وي د رجستر سو مایبونو څخه 90 سلنه د ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور بهشت وړاندې د کور مخ ته د مین په چادرن کې د لاس ورکړې د ازادي رډ ټول په تکلیف دی او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلې دي. شمتوله چې 14 کال عمر لري په اینده پوری حیران دی وای په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمتوله په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدی له څنګه څخه پلاستیکی پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای بدل شوی او بیا زبر وختم از ما دوړې پښې وس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې پښې مې دوړې کاټې نو دا کورته ما د پاره به تکلیف دی د نور د پاره چې ما پورته وکړته کې د باندې ځای د پاره درایستل یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تاسو په لسکیپ شې لیر ته ژوند نشي پکولای زاریان هم چې ژوند وینم سین
پیلمن کې به دا سال کې ورستر بلی د مایوبن شمیر په ډیر دوه دي چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزره څلور سوه هغه کورنۍ ناچیز امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې وزره څلور سوه رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي او پاته نور نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټکلې ده. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي، د بې سرپنایي له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپنا او ډوډۍ برابره کړي.
معیوب چې دی ګرد مشکلات دی، یو مې په خپل زوی شهید سوی دی، تر اوسه مې پاونه ځینې لیدلې لاستنا یالدارې راپسې ده، زما کار د نېرې دی. اوس نو زه په دې باندې زه دارو پیدا کړم، د کور غذا پیدا کړم، د خپل ځان خرڅ پیدا کړم، زه خپل یوه ورځ دواسه نه یم خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ هروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستلې. د هر معیوبه مشکلات حل شي. سږ کال چې دی موږ خپله د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو، د ماښام په دې پورې امیان د ماښام د پیدا کړو، د سهار اوس لس دانه یال ما په ما پسې دی.
د جنګ او مخالفت له امله پات د نیم وجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستونزو سره لوبې کوي. ارواپوهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چاودنو له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزوری او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته په سپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزوری ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کیږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نسي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دیو نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ یې ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نسي، دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړه کې بار بار سستي کوي، معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نسي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو عمر د کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
په هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او معیوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید. نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټولپوښتنه یا ریفرنډم کېږي چې اروپایي مشرانو له دې هېواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی. که ډېر خلک په ټولپوښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یونان شاوخوا لس میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي نن په هغه ټولپوښتنه کې برخه اخلي چې د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي. یونانیان تر ډېره په دې اړه چې آیا هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هېواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي. نننۍ ټولپوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس په غوښتنه چې کین اړخه سیاستوال دی ترسره کیږي. هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او تروریزم پر د رایه ورکړي. خو هغې ویرې ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي، ښایي ډېر دغه پلان ته چې د مالي اصلاحاتو غوښتنه کوي د هو ځواب ووایي. د یونان صدراعظم نن د پلازمېنې اتن د رایه ورکولو په یو مرکز کې د خپلې رایه په کارولو سره د دغه ټولپوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبیني څرګنده کړه. سپراس وویل ډېر کسان ښایي د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي، خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی. هغه ډاډ څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره پرانیزو. د یونان ربړېدلو خلکو چې د کلونو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تېره اونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل. د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول څو سوه یورو له بانکونو وباسي. د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري. یو شمیر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او دغه راز د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رایه ورکړي. ډېر خلک هم نه پوهېږي چې څه ډول رایه ورکړي. هغه پوښتنه چې په رایه پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرهیي پلان په خو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجهي صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یو غونډه کې وویل چې خلک حتی په پوښتنې هم نه پوهېږي. هغه زیاته کړه موږ په یو بې معنا ریفرندوم پر موږ یو بې معنا ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو ریټل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پدې د ازادي رادیو ټکی اورګ اوس سید کمال شریف ته ورور کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وای.
ولسمشر اشرف غنی وای چې د پرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي چړل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاري جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوند قلی اردو مسلمان وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریا په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 16 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوو په صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه خونو مرستیال خان جنرال کوزی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د تازه میوو حاصلات سش کال 15% زیات شوي دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوو پر صادراتو تعرفه له 3500 کلدارو اول زر افغانۍ تل وړه کړې ده.
د تیر کال په پرتله سخت کال 15% حاصلات زیات شوي دي، خو هغه ستونزې چې پاکستان جوړې کړې دي دوی باید 3500 کلدارې محصول اخیستی وای، خو اوس یې دفتن محصول لوړ کړی چې شاوخوا 10000 افغانیو ته رسولی دی.
ښاغلی علي کوزی زیاته کړه چې په هیواد کې له وروستیو ناامنیو سربیره د میوو حاصلات په کندز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوي دي. دی وایي د پاکستان له خوا د تعرفو د لوړېدو له امله افغاني میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. ښاغلی الکوزی له اړوند ادارو وغوښتل چې د پاکستان له خوا د وضع شوو تعرفو بیې کمې کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون له امله د یادي ادارې پراختیایي پروژې پټه پدریدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زیل ازادي رادیو سره په مرکه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې یو کس دې دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي ترڅو د دې ادارې پراختیایي پروژې په سمه توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د یادي ادارې پراختیایي پروژې د دغه ادارې پر دریو معاونینو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د معاونیت په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د ښځو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاس ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنیو شاوخوا 1500 چرګان ویشلي دي. بلخوا هغو ښځو چې مرستې یې ترلاسه کړي خوشحاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پله، یو ایرو 6 افغانۍ 80 پله، یو پوند 3 افغانۍ 30 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پله او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، دکتر صاحب رفیق مرا متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-7825-0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کم صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارن اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سبب که باعث متوسعه شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث با وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علایم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شاکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش مختلف ذکر کردن که در مجموع بعض عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسی نادرست است، دیگه غذای کم فایبر خوردن زیادتر، غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونن به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن،
بله،
یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت های بالایی و میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شوه. بعضی از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب وجود آمدن بیه. و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن این حالت میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود این مریضی موثر بودم، خود این عملیات کردیم. من غیر از این موثر ما کمردش بسیار ضعیفیم و میشه وقتگیر شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
ما دکتر میگه ما مریضیم و من دردی موافر چی مشکلهایی داره؟ کمردردی داره؟ دیگه چی مشکلهایی داره؟ دیگه به کدوم سردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه بعدا دیگه مشکلها داره؟ اگر
تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدن گفتین که آیا سر دیگه قسمت‌های عضو تاثیر داره، مثلا کمردردی و دیگه تکالیف. بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمردردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیاتی که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا دردها از باعث از او میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمردردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمتهای دردهای لگن خاصره را بوجود داره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که دردها میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو پشتن وکر مالستا چی پلندن که سو سات روشه ده و نون سات و شل دی که نمال الحمدلله مصابه.
قاری صاحب سلام علیکم.
و علیکم
خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ روزتان بخیر؟ خوب هستین؟
بله پریشی خوری
چنگه. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما، بفرمایید موضوع مورد بحث برنامه بواسیر است.
سلام و نورانی کنم تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څو پوښتنې لرم، غواړم د مواشر په باره کې چې که جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا مواشر څو قسمه دی. دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا څومره خطرناک دی. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه شي څه پرهیز لري. او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دا مواشر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پشون صاحب، از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل است. گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیسته که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با ای. این مریضی ساری نمی باشه. سوال دیگه تون خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه اما قسمت های رگایی که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شوه. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفت داره نداره؟
بله پریز چرا نداره. پریز چیسته که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن خطا قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. بله. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مد خوام سلامونه نیکیلی و شکر روزین خوردیانی تاسی و دکتر سابومنی بدیه لچرو و دور و
سلامت باشین. به امید که شما هم جور باشین. بفرماین.
امانانا یو دوی پشتنی لرم در مخرم دکتر سابسخه لیمونه کسر اغلاس پشتنی میده چی در دقا بعدی مواسید چی بی در مورد اویدیلی دی چوی در هر انسانی لری که نلری در سنگ انساب بی او بل زمانی و اندوازی پی بی یاده دا پشه داشته دیری بده خود چاب دی لری پاهم اصطلاح خود چاب دی ارتوائی بوده درکتری لحال دونه پایی زمان او بله داده دا مختل دا خود گود سخه دومر درکی دا اوسم ما چرلی ده دا غا علاج او که دا خسا موت دیر منان دوی بس بس رو جو لری خدای مستارم دا دعا فیله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشین دکتر سیب، بفرمایید.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمانای وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است در نزدیک مقعد از این کلکی دارند و انسان ها تمامش نمیتونند به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعداد که مناسب میباشند برش به این تکلیف دوچار میشوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد برای این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچاری تکلیف شد.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله گفتین که درد همراه با درد می باشه، اما بسیار دردهای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد می نشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر می باشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود می باشه، اکثرا با بواسیری یک جا می باشه که چون او دردای بسیار شدید می‌داشته باشه اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض میباشه، میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام، روی خط هستن. بله
السلام علیکم.
سلام خدمت شما، هم روزتان خوش. بفرمایید.
ډاکټر صاحب زه خپل دغه یو مریض لرم چې د پښې مې ډېرې ګرمېږي د شپې یا په ټول لوند کومه پروا اچومه چې دا د څه شي تاثیر دی ولې دا خو به نه یې مواثر سوال څنګه ګرفتې دبره مطرح
کړم درد پای
فقط هم یک سوال داشتین برادر منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگم
نخیر پایدردی ناشی از بواسیر نمی باشه بواسیر اکثرا که زیادتر دردهای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردهای چوکات حوصله یا زیادتر به وجود میاد اگر بعض وقتا قسمتهای پشت سر یا قسمتهای کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پایدردی وقت از یاد دهی معمول نمی باشه
یعنی ناشی از اون نیست بازم یک دوست دارم عبدالستار آخانزاده است بله سلام علیکم آخانزاده صاحب
سلام علیکم چی رو خوبستی
جانت تشکر سلامت باشین آخانزاده صاحب خوب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
من سلام های خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم
ندارم بفرمایین مشکل سانه بگوین
مواسط هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواسط گرفتاره نازه مواسط زیادتی گرفتاره بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با زیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو مدامی با ما چی رقم خلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه چی رقم
تشکر سوالتان گرفتیم برادر عزیز این مرض اکثرا در سنین مسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه وقدر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم هست ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چیزهای خطرناک شود یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص حتیاب میشه؟
بله آه چرا نه بعد از عملیات هیچ کدام مشکل پیدا نمیکنه و منطقه بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا را باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرف الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شرف الدین خان خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکلتان رو بگوین
بله شهاب الدین بله البته ما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگن که سه قسم هست یعنی قسم بادیش اگر اینا قسم تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کدام تداوی اگر داشته باشه داره اگر معلومات بسیار و کسی که به من تکلیف مصاب می باشه بعد مواسر بادی که میگن اینا چی باید بکنن
شهاب الدین جان بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما پاسخ میدن
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به اون دو شکل است که بودی و خونی میکنه اما از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضیت های معند میداشته باشن گازات در داخل روده های نگاه میکنن امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها میباشه و یا التهابات خود روده باشه یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی با وجود بیاید امکان داره این دیگه ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنن که این بواسیر بودی است در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره اون تا که پیش مردم عام موجود است این یک ایده هستن و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه بعض وقتا عملیات میشه بعض وقتا نمیشه تداوی های محافظوی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره اگر در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که قد زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره
تشکر دکتر صاحب که دوست ما از بادغیس روی خط هستن بله سلام علیکم بله
څنګه خوري جوړ خیر
سلامت باشین شما خوب هستین خوش اومدین به برنامه بفرمایین برادر اسمتان
سلامت باشم از ولایتی باز کس کلاین به شما در تماس شدیم
خوش اومدین به برنامه بفرمایین مشکل تان بگوین
خواهر عزیز ما یک پرسان داریم از دکتر فهای مادر دیم کنه که چی مشکل است
دکتر صاحب کدام سوال اگه از شما داریم
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه
همین زانوها با پایین مثلا درد میکنه تقریبا چند سال از با مشکل مواجه
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقت درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی ساعت خیلیم باز خیلی درد میکنه موجود
تشکر رو تشکر سوالتان اگرفتم جوابتان همیتون برتان برادر عزیزی پایدردی تا ناشی از بواسیر نیست امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدست یا دکتر جراحی عصب باشه پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتان زیادتر به او باشه چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنید خوب تر است.
بله. تشکر دکتر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله. بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اول برادرم صدای رادیوی تان کم کنین بعد از او صحبت نمایید.
سلامون ندوایم
آقود. علیکم سلام صدای رادیوی تان کم کنین بعد از او سوال تان مطرح کنین.
آقا دیگه دوست نسکی دیسی باید گونده که در نسی در جبال مواسط تاثیر در کسی شده
تشکر از سوالتان برادر عزیز امکان داره که با واسیر داشته باشه اما در پولیش پرسان شده که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن قبضیت می داشته باشن درد دارن نداره
قطع شده فکر میکنم
در صورت شد. که همراه با باد اگر خون در مواد غایتیشون تخلیه شد حتما با واسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه بنان بخاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شود دیده شود که آیا با واسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن
بله یعنی مراجعهشون حتما بله. به دکتر سن بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله نجیب الله روی خط هستن مشنیم که اینو چی گفتنی دارن بله سلام علیکم روز بخیر بفرمایید.
سلام علیکم سلام با روزادی ازادی با تو با
سلام خدمت شما هم یکم بلندتر صحبت کنین سوالتان رو مطرح کنین.
سلام شما یک وقت یک مدت اول
بله مشنم دوباره سوالتان رو مطرح کنین تماس صدایتان قطع وصل میشه بگوین
یک وقت مدید تورده بودیم در شبخانی چیستی بودیم شبخانی زنگریت با بیجا گوزی چیلی یه دور اکم از فانی یعنی یک رکم که از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونیم اگر یه مدید شما که از در تزید زیاد از بودم خبرم کمید شبخانی باریم با بیرا بردیم در شنوزاده در شنوزاده اصلی شما 15,000 دریب و زمان عملیت کرده و و فایل داشت که فرمانده جمهوریت داشت که فرمانده کابل کردم بیا بزرگتر که مرمات هست اولا نیشن اولیت هست که فرمانده جمهوریت داشت
ببخشن برادر تکلیف شان چی بوده؟
من خورا دیگه نمی کنم بسر یه گوم که بسی هست که بسر یک رکم تکلیف هست که ایلان جزی داشت که فرمانده جمهوریت نیشن یکی هست مثلا گوم ماشین های یک تک این رکتر هست که ماشین ها داشت که فرمانده جمهوریت نیشن و در شخصی رو باید باز بردیم که زده یکی از توی شما 15,000 کنید باید این شخصی اولا
تشکر دکتر صاحب شما پاسخ میتن بایده که سوالشان هم بسیار مجمل بودید
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است کدام ماشین خاص فعلا کار نداره تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه اما در داخل کشور امکان پذیر است در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیسته که بازی هم عملیات کنه شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن بله سلام علیکم بله
بله سلام
سلام علیکم روز بخیر خوش آمدین به برنامه بفرمایید
بباشی
بفرمایید سوال تانه بگوید. بله تماسشون قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. ای تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریق های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شود، حمام گرم زیادتر استفاده شود خصوصا بعد از عرف حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنن که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب دفتن داشتم عرف تو برنا با چه دیر نپیدا کیش پشوکوی بانی دیر کمی یا دمسوانی قیمتر دیر شلی.
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب عمده شکی از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتاً فوقتاً باز یگان وقت متحرک شن این طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شوه در ایالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیز که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر دی خونریزی می باشه، امی که یک احساس نارامی در شکم به وجود میاد، به تعقیبش درد و به تعقیبش خونریزی می باشه. این خونریزی از این به مرور زمان میتونه که آیسا آیسا باعث کم خونی شود پیش یک فرد. اگر روزانه ای همیشه به هنگام تقوت خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خون ریزی میشه، اگر طول یک ماه ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علتهای عمده کم خونی ها همین بواسیر میباشه.
خود بواسیر است، ارثی میباشه این بیماری؟
نه خیر، ارثی نیست، ارثی نمیباشه، کسبیسته میتونه که به وجود بیاید. در سایر بعض امراض دیگه میتونه به وجود میاد، مثلا این مرض در نزد خانمای حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستن به وجود بیاید این تکلیف. دیگه در کسای کافات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسای کتلات داخل بدنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این اگر بسیار مهم میباشه، اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیره. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیق‌تر و پیشرفته‌تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشه یا مردا؟
هر دو جنس هم میتونه که مصاب بسازه، زنا خانما زیادتر مصاب میسازن چون مسئله برداری و اینا میباشن، در هر سیکل برداری خود اینا میتونن که در اینجا دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه کلان میشه، این باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی است میگرده از یک طرف، از طرف دیگه دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترون یا میشه در خانم ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، این خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر خانم حامله به این مشکل مواجه باشه، آیا این میتونه دوایی بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
برای دنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردن، این باید وقایع و جلوگیری شوه. این اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشن به وجود میاد، ولادت های اول دوم قدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هست که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هست که اکثرا اونمون رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است، از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداوی های دیگه هست که مواد مواد سوزنده است که از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جا میکنن در قسمت زرق میشه ایره که از جمله تداوی های غیر عملیاتیش هست. دیگه تداوی هایش هست که به شکل لیزر دیزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر میباشه که بعض تداوی های دیگه هست توسط مواد نایتروجن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه و یک قسم تداویش است توسط شعاع مواد بنفش میشه یا تداوی غیر عملی